ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلې ز سفیولا ستانګزایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوریم په افغانستان کې ناامنیو په تیر بیا په لکتر لګ ورستیو دریو میاشتو کې چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي ځوانان اندیښمن کړي دي ځینو ځوانانو فعالانو چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هیواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندېښنې وړ خبره ده په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتی شوی دی او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسی چاودنو کې وژل شوی دی ان تر دې چې د افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان خیل بللی او لاغوی غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسولیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي لذي سره ترڅنګ په قطر کې نن د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوې مرحله هم پیلېږي دغه خبري څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا څومره هیلمن ساتي په همدغه مسایلو به خبرې کوو البته باید ویم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرونی یو وار بیا د امریکایانو د اندېښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تیره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبانو دغو کارونو ته یوه خاصه ډله هم رامنځته کړې ده په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغښتي دي لاغې ډلې د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځ یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونو لیدل کیږي او راپورونه پی راځي له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړون کې زلمه خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنې په خاطر له هیواده وتلې ده ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی پایل بل خیبر سب څخو کو خیبر سب پروګرام موضوع هم لکه څنګه چې تاسو ته وویل له افغانستان په دورستیو کې ځوانان په وتلو دي څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاست دغه خطر واقعا د احساس وړ دی واقعا هم ځوانان په خطر کې دي څه فکر کوئ د اندېښنې څومره په ځای دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته اغلی افغان او خروټي خور او قدرمنو اوریدونکو ته درنښت او سلامونه د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم خپل تاریخ ته ولاړ سو هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت په خلاف جګړې روانې شوې په هغه وخت کې هم دغه یو حالت رامنځته کړل سو چې ځینې مهم کسان ووژل او په نورو کې ویر رامنځته کړل چې هغه ډېر واځي هغه وخت ویلای شو چې ډېر مهم هنرمندان لیکوالان سیاسيون مجبور شول چې اروپا او امریکا ته وتښتي په همدې ترتیب ځینې پېښور ته وتښتي د مجبور شول چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی یا مجروح صاحب له لاس سوار کړه او دې ته ورته نور ډېر مفکرین مول له لاس سوار کړه او بیرته ویر را مسته کړه چې له هغه ځای نه هم وتښتي دا اساسی لامل همدا وی چې ټولنې معمولا د اجتماع خلق معمولا آرام پراته وي او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې د سپیټ حیثیت هغه په جامعه کې لري چې د خلق سره منظم کی منسجم کی نو اوس د کوشش روان سوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړوي او یو ډار رامنځته کړي، ویر رامنځته کړي، چې بیا اسکلیټ ونړي د جامع ډېر اسانه تر واک لاندې راوستلی شي او په جامع کې بیا هیڅوک نه وي چې غبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې را څرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره لدی چې طالبان وایي چې موږ نه کوو، خو هغه دی د په غزنی کې د نیکزاد د شهیدان وروسته ویډیو راووتله، هماغه د وردګو اوسیدونکی د طالبانو مربوط د وژونکی ونیول شو، د دې تر څنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکی ونیول شو چې په دې پروګرام کې شامل و، هغه هم په طالبانو پورې تړلی و، او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلی شي چې طالبان سره دي چې رسمي نه مني خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې په خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي او د غبرګون لپاره هیڅ حکومت نه وسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر ناروا او جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویر رامنځته شوی ده، دا رامنځته شوی دی او دا د مزویل چې په دغو ورځو کې ځینې فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای
لاره نه ده چې موږ وطن په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر، اوس به ورشو خوست زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په هغو سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی، ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذه څیرې پکې هدف ګرځول کېږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته او خروټو خور ته، او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول بخښ صحت ولري. سنگزی صاحب، خیبر ورور ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې دی ډیر خلک تر څو ولیدي، ډیر د اندېښنې وړ دغه پیښې، دغه شهیدان چې موږ لاس ورکړل، هغه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وو، هغه که مدني فعالان وو او هغه که ژورنالیستان ورونه وو، واقعیت چې ډیر ودردولو او د دوی پیښې نه هېرېدونکي دي. او د افغانستان لپاره زه یو لوی ځای هم بولم، چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پر سرګند شي. اما د سره پسند کې ډېر ورونه هغه چې د هیواد نه بهر لاړل، او یا ډېر مدني فعالان چې موږ او تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پریښودو. موږ چې کله دې ډګر ته راغلی یو، اول زه خپل ځان درته یاد کوم، زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما د هر ځای راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی، او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شوي یو، په جنگ کې رالوی شوی یو، موږ خپل دوست او دښمن پیژندلې دی. په دې نیم زه پوهیږم چې زه د ښځو مبارزه کوم، تل مې د ښځو غږ اوچت کړی دی. ما ته یو ورځ هم خیر نه غوړي، هر ورځ ما ته د مرګ واخونه کیږي، هر ورځ راته ستونزې مشکلات دي. ما دې سره سره دغه ستونزې مشکلات ما لیدل چې دغه وطن کې دغه ستونزې مشکلات په ما ته پیښیږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپل مبارزې ته هیڅ کلم د پای ټکی نه ږدم. دا مې د میډیا ونم دا خبره یاده کړې ده، او دا مې د رسنۍ نم یلی ده. هغه څوک چې موږ ته ګواښ کوي، هغه څوک چې موږ ډاروي، هغه څوک چې موږ وژني، دا په دې معنی نه ده چې زه به وطن پرېږدم، زه به لاړه شم. زه تل د همدې وطن بچی یم، د همدې وطن په ولېش ولېش زموږ ورونه سرونه قربان کړي دي. که موږ فکر وکړو، ستانګزی صاحب، موږ ډېر ډېر مهاجرتونه وکړل، موږ پاکستان ته لاړو، څوک هند ته لاړل، څوک امریکې ته لاړل. دغه دغه په تاریخ کې نه میشته شوی دی، دا د چا دی؟ دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. موږ تر اوسه پورې هم ډېر مهاجرین په نورو هېوادونو کې لرو. اما څه مو وکړل؟ بیرته که چېرته موږ مړه کېږو، هم همدغې خاورې ته راځو، کو مردونې خو راځو، که خیر ژوند مصیب شو موږ لاړو بل هېواد ته لاړو. خو هلته ما موږ فکر کوم چې داسې په جګې سترګو ژوند نه شو کړلی، دا دلته موږ د همدې وطن خاوره کې موږ پیدا شوي یو. موږ او تاسو تل یو دغه مطلب به یاد کما یو یو تاریخی خبره چې مونږ ته د پلارون نه پاتیشي وی چې مونږ ته هم دا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپل مور پرېږدي؟ مونږ په هیڅ صورت هم خپل مور نه پرېږدو. مونږ باید د خپل مور د ناموس ساتنه وکړو او د خپل د ولش ولش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. زه خو به لاړ شم همدا مدني فعالان به لاړ شي، اما اوس د مونږ دغه ساتیری به مونږ یاد کړو، زمونږ د قهرمانان وروڼه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي. هلته زمونږ د ساتنې دپاره یې فعالیتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې دپاره یې توپک غاړې ته اچولی دی. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کېږي، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته هم اندېښنې شته. اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټولو په ټول افغانستان کې دي. ستونزه په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو. دغه ستونزه د دې د حل لارې همدغه نه ده چې وطن د سړی پرېږدي. مونږ باید مبارزه وکړو.
بله، مننه کوم له تاسو نه. زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې دی وی نتاقی په صفت باندې چې په ټلویزیون کې مخبرونه کولې، خبرونه مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدي؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د نامنیو په خاطر مو وطن پرېښی، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانګزی صاحب تاسو او د راډیو ټول اوریدونکو ته، ګرانې خورجانې ته او خیبر ورور ته. ستونزې خو تاسو ته معلوم دي چې موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي. تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په خلک او ماته ستونزې جوړوي. د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم، خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه وطن راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هر ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
مننه زلمه خروټي. ښاغلی خیبر، تاسو د حل لارو یادونه وکړله. زه غواړم وپوښتم چې که څه هم چې دا د مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیښته یوه اصطلاح وه چې اکثر د پام وړ مهاجرتونو په خاطر کارېدله. 2015 کال کې هم افغانستان نه خلک ووتل. کله چې 2011 کال کې هم یو مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغې مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کرونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواد بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتې شرقي اروپایي هیوادونو کې دا کارونه کیږي، غربي هیوادونو ته ورزي یا نورو شمالي اروپایي هیوادونو ته ورزي. په افغانستان کې بیا ناامنۍ یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوي، څه کېدلی شي چې بالاخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
دا باید صراحت سره سړی وویل سي چې وژل خو د هیچا جایز نه دي، بیا د نخبگانو مفکرینو پالانو د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا خان قرباغی صاحب، یا عبیدالله کندهاری د عصمت مسلم د ځواکونو لخوا ووژل شو. دا هغه خلک دي یا هغه خلکو دې ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف شوله، سیر عوام هم تلف شوله، خو دغه خواص او خاص خلک چې تلف شوله د دې فړه او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه شته چې له هغو قوتونو له هغو ځواکونو له هغو ډلو څخه تر اوسه نفرت دی. نو د داسې افرادو وژل، د داسې افرادو تهدیدول، دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي. اوس دا وخت سمه ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو یا موږ دا کار نه دی کړی، خو بېرته فړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند څوارلسم نمبر ته غورځولی دی، یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایي لرې کړی دی چې بېرته د جګړې ماحول رامنځته شو، او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی دا فړه ټول د هغوی په غاړه پرېوځي. یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نه شي، په هیڅ صورت کې هیڅوک نه شي هیرولی، او دا فړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه وي. سید طالبان به راشي، سبا به واکمن شي، حکومت به ونیسي، خو دا پړه به د دوی په غاړه وي چې ترې خلاص به نه شي. ښه خبره دا ده چې که طالبان وي، که ورته نور قوتونه وي، دغه پرېکړه باید بېرته واخلي. د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي، او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي. لومړۍ مسله خو دا ده چې دوی باید خپله پرېکړه وکړي، او دا افراد نور ونه وژني او دې افرادو لرې وګرځي، پرېږدي چې دا خلک په دې وطن کې ژوند وکړي. دوهمه خبره مقاومت دی. ګورئ، که موږ مقاومت ونه کړو، موږ دا وطن ورپرېږدو، نو موږ د باندې هم نارامه یو. زلما خروچ زما آواز اوري، او دې ته ورته نور کسان په بهر کې آواز اوري، هغوی دا احساسوي چې دوی څومره نارامه دي، دوی له خپلې مور څخه لرې شوي دي، دوی څومره نارامه دي، او دوی څومره په مشکل کې دي. اوس د باندې هم کاشکې د افغانانو لپاره خو حداقل یو ابتدایي ژوند وای، هلته هم ژوند نشته، هلته مجبوره دي تر ټولو چټ کارونه وکړي، تر ټولو لوېدلي کارونه د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره وکړي. ښه خبره دا ده، ګورئ، د سوات یو مثال زه وړاندې کوم. هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاوو، یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو، او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي. او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښوده تر شا چې دا خلک یې بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله. نو دا هر فعال بیرته په روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم ده، ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم، زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم، مخکېږم به. نو دا چې په پیل کې منلې ده، نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي، او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې، دارن حالت کې، دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي، دوی خپل ولس ته او رعیت ته روحیه ورکړي. او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پوري کړي، سید کې انفرادیت کې پاتې شي، دوی ځانمن کېدلی شي، که هغه خبریالان دي، که فعالان دي، که سیاسیون دي، راځئ دغه ټول اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو، یوه کتله ترې جوړه شو، نو بیا د هیچا زور پرې نه شي رسېدلی. هم به محفوظ پاتې شو، هم به وطن ته ژمن پاتې شو، هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
ښاغلی خیبر، مننه کوم. زلمه خروډي، تاسو ته راشو مخکې دې چې خوست ته ورشو، یادونه وشوله چې باید مبارزه شوې وای، مګر څومره دغه خبره آیډیال ده؟ یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟ یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ، او دا چې څه باید وشي.
څنګه چې مخکې دینه چې تاسو پوښتنه دا وکړم، خیبر صاحب ډیره ښه خبره وکړه. هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وړو، دا جلا مسله ده دا هر یو چې ول وطن وځلې دي د وطن يم چې هم دا اوس ډیر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي حتی بیروهي څنګه سره چې ولې می وطن پری خو د التنی کور او ژوند او محبوبیت او دوستان می ول دا یو طرف ته اوس راځم تاسو پوښتنه ته چې مبارزه ما ډیره زیاته کړې شخصا خپل تقریبا وو اته کال کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی ډیره زیاته مبارزه وکړه مبارزه مې د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوینه شروع وو تر ټولنې پورې تر په هیواد کې ټول خلکو سره تر څو ما دا پوغوی قبول کړ چې زه باید پر سنوي کې کار وکم ولې دا مبارزه ته یو حد پوري وی چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي هغه خلکو ذهنیتونو سره منفي افکار سره مبارزه وکړي هغه به اوسه کولای مګم دا چې بیا نور تحلیلونه تا ته وی هر ورځ تا ته اخر راځي هر ورځ تا ژوند ته تا کورنۍ ته ستونزې جوړيږي نو هغه بیا د زغمل وړ نه وي ار باید دولت دا وکړي چې د حکومت کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري دوی کار کوي واقعا ځړه نه کار کړي د خپل ملک ته په هر برخه کې هغه فعالین دي سیاسون دي خبري اعلان دي دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي د څه بایدونه ولسی چې دوی ځان ته صلاح واخلي یا دوی خپل امنیت خپل ونیسي دا د دولت مکلفیت دی دا د وظیفه ده چې باید موږ ژوند امنیت تامین کړي چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو هغه کار او خدمت چې موږ هر یو خپل مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو یو ځنې حل لارې دغه د چې باید امنیت ټول افغانانو بل خصوص د هغه کسان هغه سیري چې کار کړی دا زحمت یې ستلې کلونه په دې ملک کې هغه امنیت ونیوي
مننه کوم زلمه خروټی تاسو په پروګرام کې پات شي ور به شو خوست اغلی افغان له تاسو پښتنه کوم چې تاسو د مبارزه یادونه وکړل مګر څه هغه څرګندې لارې تاسو ته معلومې دي چې په څه شکل باندې باید کارونه وشي چې هداقل د خلکو ذهنونه هم آماده ووسی او په هغه سي وختونو کې چې اړتیاي وي دوی وکول شي له دغه خلکو نه دفاع وکړي او د دوی د هداقل رواني امنیت لپاره هم خلک مفید تمام شي
مننه سنګزه صاحب لمړی غواړم چې په دې نه لګي خبري وکم لکه مدني فعالان او یا خبريالان دغه کوم دي جنگ خپل خواوي چې دي یا هغه څوک چې په وطن کې سول نه غوړي دوی ټارګټ کړي دي د لامل هم دغه زه چې څومره فکر لرم زما په فکر سره دوی دغه کسان دي په خاطر ټارګټ کړي ترڅو دوی حق غوښتنه چې موږ ورسره نشو منل یا دوی حق غوښتنه چې دي دوه په لومړی پړاو کې تر سره شوې دي هغه په موږ باندې تحمل کې دوی موږ وډار کې کنه هغه نفوس لرونکو خلک دوی ډاروي دا یو ډول فکر دا یو ډول ویره په ټولنه کې خبره کړ د واقعیت چې اوس په جلال آباد کې کوم خور یا کوم ورو وشل شي شاهد شي دیني دا انعکاس ټول ولایتونو ته کې زغپل مرنه متاثر کېږم نور خیر زب وایم چې زه مبارزه کوم او ماته ذهني سوز پیدا کېږي زب وایم چې زه د کور نه بیرون زم شاید زما مامینیت زما فامیل وکی نو دوی هدف هم دغه د ترسو یو ډول ویره خبره کی ترسو یو ډول سوند په دټلنه کې هم دغه خبره کی سانیزه سره کومه کی خبره کی یاد کړ چې زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم شاید تاسو هم ډیره راپورنه راغلي و چې خوسه ډول کلچر انانات لري مخوس هم د غپخواني کلچر انانات چې پخوا به زمونږ پلارونو لري هغه کلچر انانات په لیکولو تر اوسه پورې هم زمونږ په ټولنه کې هغه ریواج لري رشتہ دی په اطراف کې زمونږ په ولایت کې یا سندونه خبره ده چې دلته یو خور راځي فعالیت تر سره کوي سندونه ده چې یو خور د کور نه راځي اما خوشبختانه بیا د کوم چې وس دلته ډیرې ټولنې جوړ شوې دي ډیرې مدني فعالان خويندې منګلرو چې موږ مبارزه د صفر څخه شروع کړې ده واقعیت لکه مخکې هم یاد کړه موږ ته 40 نو مشکلات دغه لکه وس چنن خلک وطن پرېږدي دغه ډیر په خو موږ ته شوې دي ان د امنیت نه موږ ته مکتوبونه راغلي دي ډیر نور کورنۍ می ډیر لکه په بندي را باندې وخت چې باید نور کور کې آرام کینې. ما دا خبره ورته وکړه چې ما خپل سر پورغوي کې نیولې دی. زه چې کله دغه دغه مې په ذهن کې راغلی دی چې زه وطن ته زه ولست زه خلکو ته خدمت کوم، نو تاسو به راته دا نه وایي، دغه تاسو باید ما ته روحیه راکړئ، داسې ونه وایي چې ته وژل کېږي. خیر، مونږ او تاسو په دې باور یو چې یو ورځ پیدا شوي یو په یو ورځ به مړه کېږو. نو چې مړه کېږم نو همدا ښه ده چې زه په همدې خاوره کې مړه شم، په همدې خاوره باندې شهید شم. دا به زما دپاره ویاړ وي. دلته مو د خلکو په فکرونو باندې ډیر کار کړی دی. خدای دې وکړي چې دا خبره می خاصه کونی هم تمام نه شي. دې په خاطر وضاحت غوړه مچ ترسو خلکو ته موازی شي چې موږ په اطرافو کې تر اوسه پورې هم داسې خلک لرو چې هغه په یو دسترخوان باندې ښځې د سړی سره یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. اول نارینه ډوډۍ خوري، هغې نه وروسته چې څه پاتې شي هغه ښځې ډوډۍ، هغې نه وروسته بې ښځې ډوډۍ خوري. یعنې په دغسې ټولنه کې موږ ژوند کوو. د دوی د ذهنونو د بدلولو دپاره موږ ډیر کار کړی دی. نو موږ نه غواړو چې خپل وطن داسې په اسانۍ سره پرېږدو. دې سره په څنګ کې مدني فعالان تل هغه څوک دي چې بېل امتیاز یې کار کړی دی، تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی، تر دولت یې رسولی دی. او دې سره په څنګ کې خبریالان هم یادولی شم چې تل یې د بیان د ازادۍ دپاره کار کړی دی. نو دا هغه څوک دي چې د دوی وژل زه په کلکو ټکو غندمه او مخالفینو ته باید سزا ورکړل شي. راځم دې خبرې ته. مستانیزې صاحب، غواړم چې په دې هم لږ بحث وکړم. په دې برخه کې اول خو مې خواهش د جنګ د ښکېلو خواونه همدغه دی، تر څو د دغه وژنه لکه څه ډول چې موږ په کلکو ټکو غاندو لکه موږ چې مخالفت کوو همدغه سو لیدوی هم هیله ده، تر څو د دغه د ژوند ساتنې لپاره باید کار وکړي. دا هغه څوک دی چې تل بې طرفه دی. خبریال څه کړي؟ د خبریال ستا غږ هم رسوي موږ ته، د دولت غږ هم رسوي. ته ولې د په کوم حقوق ولې ته وژنې؟ هیڅ کله د یو مسلمان وژل خاک نه دی. په اسلام کې هیڅ د یو وګړي وژل خاک نه دی. اما بیا خبریال به موږ او تاسو یاد کړو چې خبریال ته ولې ټارګیټ کوي، مدني فعال ته ولې ټارګیټ کوي. هغه مې مخکې یاد کړه چې دغه په کوم صورت دی غواړي چې دغه خلک ټارګیټ کړي، تر څو ویر زیات وپشي، تر څو د خلکو ذهنونه ډېر خراب کړي. همدې په خاطر نو دولت دې سره په څنګ کې باید دولت نه هم هیله همدغه د واقعیت ته چې لکه نن زلمه خروټو خور مجبوره شوې ده، لکه دوی به مینې خپلې ستونزې یادې کړې. چون ډېر بحث ونه کړو خو بیا هم زه پوه شوم چې دوی ډېره په ستونزې کې هلته ژوند کوي. دوی مجبوره د خپل اولاد دپاره دی خو خپل مبارزه کوله، مګر د خپل اولاد ژوند خصوص نشي بربادولی. دی اوس یو امور یادیږي، دی خپل وطن پریخولی پریخو. نو دولت نه هم دغه هیله ده چې دولت باید د خلکو ته باید توجه وکړي، تر څو څوک مجبور نشي چې خپل وطن پریږدي، تر څو څوک مجبور نشي خپل امور پریږدي. نو په دې حساب کې موږ واقعیت ته چې ستانګزې سره د دولت نه موږ لږ ناراضه یو. زه وایم چې زه هیڅ تم نه ځم، اگر دولت هم زنن د خپل ځان ساتن د پاره څه وکم. زه په داسې ځای کې اوسېږم چې هلته ماته هر ورځ په ورځ ماته دی مشکلاسته چې زه ووژل شم. زه د کور نه بیرون نشم تللی، زه باید همداسې په کور کې اوسېږم. زه د سالا عمر نه لرم، زه سالا نه لرم، زه زغروال ګاډی نه لرم. نو څه ډول دولت زما ساتنه کوي؟ زما تل خپل غږ اوچت ساتلی دی، د ښځو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی، ښځو ستونزې مې راخاصې دي. نو دولت ته هم حق دی چې تر څو زموږ ساتنه وکړي.
ډېره مننه کوم. قدرمنو میلمنو، تاسو لطفا په خط کې پاتې شئ. زه به اوریدونکو ته هم ووایم چې کولی شئ موږ ته زنګونه راووئ په 0 اوه 2 2 5 5 او 0 اوه 9 9 2 3 5 4. زموږ د ټلیفون ادرسونه دي، شمیرې دي. کولی شئ په همدغو داخلي شمیرو زنګ راووئ. که به بهر کې اوسئ نو په 0 0 4 2 2 1 4 0 باندې کولای شي، نړیوال ټلیفون شمیرې باندې زنګ راوي، یا هم د سکایپ له لارې اسانه کولای شي انټرنیټ کلرې نو د ازادي دات یا ټکه رادیو له لارې. زموږ د سکایپ ادرس د ازادي دات رادیو. کولای شي چې موږ ته په سکایپ هم زنګ راوي چې او خپل نظر را سره شریک اوس یو اوریدونکو لرو، د دوی نظریات به واورو، بیا به ورسته برته ورشو خپل میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک لکوم ځای مو زنګ راواله دی پروګرام خو باتمه ناوري. د ځوانانو وتل یا د مغزونو یا استعدادونو فرار څومره د هیواد لپاره ستاسو په نظر زیان رسوي؟ څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
مننه سنګزی صاحب، سلامونه. زه محمد عاصم سهرم د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه. مننه. دا خو نو پر ټولنه باندې ډیر ناوړه او منفي اثر کوي، خو د خیبر صاحب او د زینب افغان صاحب
دوی د هلمند له مساقات لا زنګ راوالو مگر ټلیفون بند شو. بل اوریدونکو هم کوي بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي تاسو ته نظر لری پم دغه بحث باندې.
سلام تاسو ګران ملمنو ته ټول اوریدونکو ته
مننه مهرباني وکئ. څوک یاستې پروګرام خو باتمه نوري د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ تاسو نظر په دې ارتباط څه ده؟
زمونږ نظر و مونږ نوم امیر دی د کاپیسا ولایت نه اړیکنولی دی.
ښه امیر خان، تاسو راته ووایئ نظر مو څه دی په دې ارتباط باندې چې له هېواده مو له سیمو نه مو چې هغه مشهوره کسان په ټولنه کې پیژندل شوي مخور کسان چې وځي څومره ټولنه اغیزمنیږي په دې ارتباط باندې څه نظر لري؟
دا خو دا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي، دا خو د پاکستان یا بل کشورو دسیسې دي چې زمونږ نه ځوانان یې پرېښودل، نه زمونږ مخور کسان، نه خبرنګاران. په الیاس دایي په مرګ باندې ورځ ما ډېر کوشش وکړ چې دې ته هغه جوړ کړی و چې دې ته به زه یو څو خبرې دې ته وکړم چې الیاس دایي وژنه اوس له دې باندې سخت مونږ خواکین شلو او دې په سیستم باندې فکر وکړه چې دا ځوانان دي، دا د خلکو غږونه اوچتوي یو بل ته رسوي لوړو مقاماتو ته رسوي. دا خو وروره څه وایو رکه کنو ویلو ځای نشته. خدای پاک چې داسې مخور کسان یا داسې خلک څوک وژني خدای دې تباه او برباد کړي، داسې دعا باید وکړو چې داسې کارونه کوي. زمونږ همدا خو دي چې مونږ پرې وویاړو بهرني ځایو کې پوسټرونه کې بل ځای اوس زمونږ یو خور د اوس بهرر کې اوسېږي اوس خبرې وکړي واورېدله. خو هغه چې به دلته و خپل په خپل استعدادو باندې دلته هغې به څومره کارونه به یې کول په خپل سیستم باندې. اوس وروره څوک وایي والا چې ویلو ځای نشته.
مننه کوم له تاسو نه. دوی له کاپیسا زنګ راوالی ور بشو یو ریدونکو ته سکایپ کې تماس نیولی دی. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی او پروګرام خو باتمه نوري څه نظر لري؟
بله سلام، خدا خدمت شما برادر عزیز تانگزاسی و تمام مهماناتم تقدیم میکنم. منصور هستم، با شما از سویدن با تماس هستم.
تشکر منصور جان، بفرمایین. طوری که گفتم برنامه را روی فرار مغزها یا دزوانان و استعدادون و دوتول و پرتبات مده پروگرام جور کرده، تاسو چه نظر لری په دې ارتباط؟
استانگزیسی و عزیز، خدمت شما و تمام بینده هایتان عرض بکنم که واقعا یک زایه بسیار بزرگ است. من خودم یکی از امو در دیده ها هستم، یکی از امو اشخاص هستم که شما امروز درباره از او گپ میزنین. من با تاسف 10 سال میشه دور از وطنم هستم، دور از دیارم هستم، در یک کشور غربت با کلتور و عنانات مختلف، با کلتور کاملا متفاوت، با محیط کاملا متفاوت، با لسان و با همه چیز کاملا متفاوت زندگی میکنم. اما ناچار هستم، ناگزیر هستم، باید با این مشکلات هم دست و پنجه نرم بکنم. اما یک بعض تبعات داره که این مهاجرت ها همونطور ناق نیست. یک ما اینجا به خاطر کسایی که مهاجر میشن به خاطر عیش و عشرت مهاجر نمیشن، ناگزیر میشن، ناگزیر هستیم ما مهاجرت بکنیم به خاطر از اینکه ما به خاطر بقای حیات بتیم بتانیم ادامه حیات بتیم ناگزیر هستیم کشور ترک کنیم. امروز ما متاسفانه شاهد هستیم روزانه هزارها جوان ما به گناه و دلایل مختلف از بین میرن، استعدادهای ما کشته میشن، دولت نمیتونه از اونها حمایت بکنه، نمیتونه تامین امنیت بکنه اونها را. ما در گذشته ها دیدیم یک ماه واپسین چندین ژورنالیست موفق ما جام شهادت نوشیدن. الیاس دایی، یمای سیاوش، اکبرزاده از ولایت غزنی، دیروز پریروز یک برادر ما از ولایت فاریاب بود فکر کنم مدیر مسئول کدام روزنامه بود. خب ای همش فاجعه است، ناگزیر هستن جوان ها، دیگه چاره ای ندارن، مجبور به پا با فرار کنن با تمام دار و ندار که دارن، البته فکری ذهنی همه چیز هم رها میکنن، ناگزیر هستن رهسپار کشورهای مختلف شوند، ناگزیر هستن. اما چند روز پیش ما در رابطه با روز مهاجرت معاون صاحب حکومت افغانستان محترم املا صالح یک بیانیه کوچک داد و او گفت که شما در خارج اگر برین شما در یک قفس طلایی هستین، قفس طلایی هستین، یعنی از قفس برآمده نمیتونین، در قفس طلایی هستین. درست است، درست است، اما ما در این کشورها احساس امنیت میکنیم. ما امن هستیم، ما از جان خود، از فامیل خود امن است. فکر ما، هوش ما، تمرکز ما بیشتر تر روی زندگی ما هست، اما ما از لحاظ امنیتی کدام مشکل نداریم. شما لطفاً متوجه مردم باشین، اونجا در کشور که هستن جوانای ما، مهاجرت طبعات بسیار مختلف داره. یکی از طبعات بسیار بزرگش ای از فساد است. فساد است. یک جوان 20 سال درس میخونه، 20 سال درس میخونه، بعد از 20 سال میره در یک جای کار میکنه، او رو کس کار نمیده، او رو کس کار نمیده، دکتر از کار نمیده، انجینیر از کار نمیده. من خودم انجینیر هستم، مرا اوجا امروز کس نمیشناسه.
بله.
اما من ناگزیر هستم مهاجرت کنم.
تشکر از شما، حرفایتان رو شنیدیم. مننه کوم چې زنګ مراوالی او پسکایپ باندې خپل خبري وکړلې. مسعود دانش او دوی په سویډن کې اوسې بل اوریدونکو هم راخلو. دا به ورسته اوریدونکو وی به ورشو برته ملمنو ته مهرباني وکړئ. څوک یې کوم ځای مو زنګ راوالی پروګرام خاتمه نوري، څه نظر لري تاسو؟
سلام علیکم سر، زه دګروال عبدالباقی ام، د هرات څخه خبرې کوم. تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټول ته احترام او عرض ادب لرم سر.
دګروال صاحب مهرباني وکړئ، پروګرام به مو اتمنه اوریدلې وي. په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل، د استعدادونو یا مغزونو فرار، څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې؟ لنډ لطفا وایي.
والا صاحب دغه پورکی خبرې مې صاحب واورېدلې، خو ډېر د تعصف ځای دی او ډېر د هغه ځای دی چې یو سړی په خپل کور کې صاحب نه هغه امنیت احساس نه کوي صاحب. دغه ژورنالیزم، دغه ډیپلوماتان، دغه خبرنګاران، دغه مهمین منصوبین، دغه روشنفکران چې زموږ د وطن سره وزی، زموږ وطن مخ په خرابېدو باندې صاحب روان دی. یو وطن همیشه په هوښیارانو باندې آباد وي صاحب. خو خبره مې منظور مې صاحب دا شی دی، د زموږ دولت چې دی صاحب، دغه یو ښه استراتیژي د دغو روشنفکرانو، ډیپلوماتانو، ژورنالستانو په هکله نه لري صاحب. اوس دوی وایي چې موږ به د داوي صاحب عاملین به ونیسو، د هغه بلې بلوسې خور دا به ونیسو، بلې ملالۍ میوان دا به داسې کړو. خو دوی تر اوسه ګورې د کرزي د ورور هغه عاملین صاحب نه پیدا نه کړه، تر اوسه ګورې د خپلو مشرانو صاحب هغه پیدا کړي نه دي. نو زه صاحب من ډېر تعظف کوم چې دا زموږ ولس بېچاره هنوز هم ودې ته امیدواره دي. خو زه اوس صاحب من باندې یو غږ کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړئ صاحب. دغه ستاسو انتخاب صحیح نه دی صاحب. دا بعضې دوستان موږ لاړه صاحب انتخاباتو ته صاحب، په 200 افغانۍ په یوه غوري وریجو باندې صاحب خپلې رایې خرڅې کړې. د دې نه چې یو ډاکټر ته رایه ورکړي، یا یو انجینر ته، یا یو ډیپلومات ته، یا یو خبرنګار ته، معمور ته دی وړانده سره هغه سابقه څوپنګ سالارانو ته واغه زور سالارانو ته څه منه رایه ورکړه. هغه هم په خپل اشتومش باندې صاحب مجبوره به دي. هغه دي ودي لیدل صاحب چې درې نفره پرون نه ول محرض دي استعمال پر اختلاس او په لغو باندې صاحب لږ دي راغلي دي. وزیران یې هم شنه، مامورین یې، منصوبین یې صاحب هم شنه. خو زه ودي ته وایم چې دې غوښتي چې یو ښه انتخاب وکړي.
بله، مننه کوم
چې دې انتخاب کړ.
ډیره مننه کوم ډګروال صاحب، وخت پوره شو. مننه صاحب چې زنګ مراوالی اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. مننه کوم چې تاسو په ټلیفون کې پاتې شوئ میلمنو. ښاغلی خیبر، اوریدونکو خبرې مو اوریدې، که په دې اړه کومه لنډه تبصره لرئ د اوریدونکو په خبرو باندې، هغو کسانو چې زنګ راوالی وو په دې اړه کولی شي خبرې وکړي. بیا به ورشو د سولې موضوع ته، چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ. هلته به د سولې د خبرو یوه نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي، البته دوی وایي اوربند به پکې مطرح کیږي، سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبرې کیږي. په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو. د تاسو نظر په غیاړه هم غواړو، خو کول کومه تبصره لري لطفا تبصره وکړئ، او بیا وروسته لږ د سولې موضوع هم یاد کړئ. مهرباني.
تر ټولو مهم بحث اوس دا دی، د ټولو روشنفکرانو لپاره، د ټولو فعالینو لپاره، د ټولو خبریالانو لپاره،
کدی دا سی یو یو پاتسول نو به سخت جنمن سیو به ورجنسی لمنځه په ولاړ سی. اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره، سیاسيونو لپاره، مخبګانو لپاره لازمه ده چې په هر ولایت کې د یووالي، د متحدوالي او بنسټ جوړ کړي، پرې راټول سي په ټولو ولایتو کې، او د ټولو ولایتو همدغه مخبګان یو حلقه شي، یو کړی شي. دلته به څو ګټې کړي، یو به د دوی ژوند وژغورل شي، او بل به د وطن لپاره یو منظم قامي ولسي روشن فکرانه تنظیم او یو یو سیستم او یو چارچوکاټ رامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ځای رامنځته شي، او هم به د ځان د ژغورنې لپاره. دا هیڅ شونی نه ده چې موږ د ټول وطن روشن فکران له وطنه وتښتو، کېدلی هم نه شي، او لا به په ډېر بد رنج اخته شو، ځکه زموږ ذهنیت، زموږ فکر داسې روزل شوی دی چې له قام سره باید، له خلکو سره باید نږدې پاتې شو. که لرې ولاړ شو، موږ به په سخت روحي تشویشونو اخته اوسو، مریضان به سو. نو زه فکر کوم چې یوازې یووالی، هر څوک چې زموږ آواز اوري، هغوی دې شروع کړي، خپله یې شروع هغوی باید وکړي چې ټولو روشن فکرانو سره ګډه ناسته وکړي، او یو منظم سیستم په ټولو ولایتو کې رامنځته شي. دا خو هغه
د سولې پښتنه به اوس مشخصه کړم چې د سولې ټیم خو لاړه خبرې بالته پیلېږي نن، د خبرو د پیل ورځم ښودل شوی د جنوري 15. آیا د ځوانانو لپاره، د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربند به پکې مطرح شي، یا سیاسي مشارکت په اړه به خبرې پکې وشي، دغه د امید یوه کړکۍ خلاصه پاتې کوي که څنګه، یو باب پرانیزي د امید او د هیلې که څنګه؟
چې له هغو ځوانو استازو د افغان پلاوي چې هلته شتون لري، له هغوی سره چې زموږ ناسته شوې ده، هغوی هم یو ډول نیمه نا امید وله چې طالبان پر اوربان نه راځي، د جګړې پر درولو باندې بحث نه کوي، او اوربان دې ډېر شاته غورځولی چې دا د ټول افغان قام لپاره یو تراجدي ده، او یو ډار دی، یو وهم دی، او یو بد خبر دی. زموږ وړاندیز د سول دولتي حرکت وړاندې چې نن رسمي اعلامیه ټولو جنګي لورو، ښکېلو لورو، مذاکراتي ټیمونو ته هم واستوله، زموږ وړاندیز دا دی چې په دوهم پړاو کې دې مطلق اختلافي موارد لري پرېږدي، اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه شي حل کېدلی، اولاد دن رامنځته کوي، فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دې بحث وکړي. اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو درېمه دا زموږ د اناناتو، زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي، یو درېیمه ډله ترمنځ روغه ورکوي. دا هیڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپله دې مسایل سره حل و فصل کړي. یو درېیمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي، او یا هم زموږ د اناناتو مطابق همدغه درېیمه ملي ډله دې راولاړه شي، یو عنانوي لویه جرګه دې خپله د طالبانو دا استاج پښتون کې، د حکومت دا استاج پښتون کې، او د ملل متحد دا استاج پښتون کې، چې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي، یو عنانوي ملي لویه جرګه دې راوغواړي، او ټول اختلافي موارد دې ملي جرګې ته وړاندې کړي. بیا شونه ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي، که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه او په دغه پیچلو مسایلو دوی خپل کې سره اخته وي، دا جګړه به لا وغځېږي، وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسیږي، چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي، ولس خطرناک حالت ته بیایي. همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت، له فقر سره، د لارو له بندش سره، د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه و مخ سوی. په دغه ولس باید دغه
مننه. بیا به تاسو ته راشو. زلما خروټي، تاسو څه امید لرئ اوس که څه هم چې له هېواده بهر تللي، مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي؟ آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاست، یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه؟
ولې نه، موږ دا څو ورځې د دې ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوحې ته، او هلته خبرې شروع کړي، او اوربند اوسي، او موږ بیرته زر تر زر خپل هیواد ته، خپل مسلک ته، خپل وظیفې ته وګرځو اول ته بیرته ولاړ شو. نو ډېر زیات امیدوار یو او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اترې مثبت نتیجه ورکړي او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي او دایمي اوربند وشي چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سږ کال چې زه به خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په رسنیو بیرته به راځم کار به کوم هغه پلانونو ته ور وګرځم. نو ډېره زیاته هیله مند یم او ومنئ چې هره ورځ دا دعا کوم، هره ورځ په زړه کې دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته اوربند وسي او بیرته یو دایمي سوله راشي او انشاءالله چې به راځي.
مننه کوم خروټي خور. زینب افغان، تاسو راته وای نن د سولې ټیم لاړ، د سولې نوې مرحله به پیلېږي. د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي، حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي. افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي. خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي. اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړي دي. آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغه اوسنۍ مرحله کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تر یوې اندازې؟
مننه سنیزی صاحب، لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیزی صاحب، لومړی غواړم چې هغه ورونه چې کومې خبرې وکړې لاند لاند معلومات ورپې وکړم. لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت ته چې د خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم، زه دلته پارامه ژوند کولی شم، زما فامیل دلته پارامه ژوند کولی شي، کومه ستونزه نشته. آیا دغه ورور به په همدغه هیواد کې د تره ځای ژوند نه کوي، د ماما ځای به نه وي، د کاکا ځای به نه وي، نور خپلوان به نه وي، کلیوال به دلته ژوند نه کوي؟ نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه څوک فکر ونه کړي چې زه به لاړه شم زلته محفوظ یم. دلته مونږ اړیکې سره لرو، دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو، دین دام دغه سينور پام ده هیواد کې اوسېږو. نو مونږ په دې هیواد کې تل قرباني ورکړې دي او تل به قرباني ورکو تر څو دغه خاوره مونږ په خپل وساتو او ان شاء الله دایمي او تل پاتې سوله به پکې راځي. راځم اوس پوښتنې ته. لومړی خو سانګزې صاحب، هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو، هغه څه ډول چې مونږ فکر کول په هماغه ډول خو بیا هم ونه شوې، ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې مونږ ډېر تلفات لرل، لکه 3000 پیښې صف شوې دي. یعنې دغه پیښې په مونږ په ډېر کالونو کې هم نه دي ورکړې، مګر په 2000 کال کې مونږ د لاسه ورکړه ډېر تلفات مونږ ولیدل. چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې ولې جنگ کشید سره روان دی، په دې غړخونې خبرې نه کوو چې دغه لامل څه دی، دغه نور لاملونه لري چې ولې جنگ شدت پیدا کړی دی. ارزم دغه ته هغه خبرې چې هلته وشوې واقعیت چې ډېرې خبرې زموږ نه پټې دي، اوس پورې موږ معلومات نه لرو. خصوصا خویندې، زه د یو ښځې په صفت، زه د یو مدني فعالې په صفت، ما سره دغه اندېښنې شته. لکه پخوا هم چې شاید راپورونه هم پرې جوړ شوي وي، پخوا هم په دې د خلکو خبرې غږونه اخیستل شوي، خو زه بیا هم اندېښنه لرم چې خدای نه خواسته هغه د اتلس کالو ستونزې چې مونږ غللې دي، دغه اتلس کالو مبارزه چې مونږ کړې ده، دغه زمونږ مبارزه د کوم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نشي، زمونږ په خزو باندې کوم سودا ونه شي، دی په خاطر چې تر سول ول نه سول ته تر ټولو ډیر تګي خويندې دي. ځکه که مونږ فکر وکړو چې یو څوک په جنگ کې شهید کیږي، هغه د چا خاوند وي، د چا هغه چا د چا زوی وي، د هغه وی لور پلار وي، نو ډیر تلفات هم دغه خويندې ګوري. خو بیا خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په دغه کې بیا هم مونږه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي تر خو لاندې نه شي، مونږ تل د خپل حقوقو نه دفاع کړې ده. یوه خبره زما دا غندښنه چې هغه خبرې چې مونږ سره لکه اشرف غني هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوی ته ځي، د دوهم برخې خبرې پیلوي، باید د مختلفو اشهارو له خلکو سره وګوري، د مدني فعالانو سره خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي، خیر داسې خو پوښتنه کوي، د ټلیفوني طریقو خو پوښتنه کولی شي، ته مونږ خبرې په څه انداز چا سره وکړې، کوم برخه کې
تاسو کوم غوښتنې لرئ لمونږ او څو وړاندې کومه غلطه ځکه دغه څو نفر چې تل دي سانګزی صاحب دغه د ټول ولس استازیتوب کوي د ټول خزو استازیتوب کوي نو دوی موږ سره هیڅ کوم مشوره نه ده کړی چې موږ غلطه په چی باندې خبرې وکړي بل راځم دغه مسایل ته چې اوس معلومات می اخیستې دي چې ځینې دغه کسان دي چې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چلته مطرح کی نو مو د همدغه خلکو نه دی افغاني په صفت دی یوې خبرې دی بچي په صفت هم د هله ده ترڅو د نور خلکو په سرنوشت نه باید لوبي ونه شي نو دوی هم هله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسېږي هغه پلاوي چې موږ ور باندې باور کړی دی دوی زی هلته باید دوی صادقانه همدغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي او دوهم قدم کې مو هیله همدغه ده چې اوس وخت کې جنګ ډېر شدت موندلی دی لکه تاسو خپل هم خبرې چې څومره خلک د وطن
لاړل
نو هیله هیله ممدغه ده ترسو دایمي اوربن باندې زیات فوکس وشي د موږ هیله ممدغه ده خیر چې شو له کله راځي موږ دایمي اوربن غواړو
مننه کوم ښاغلی افغان زموږ وخت په خلاصېدو ده په بخښنه ښاغلی خیبر زموږ وخت په خلاصېدو ده په اخر کې کپلند توګه باندې خپل ورشته خبرې دی او پیغام په شکل کې موږ ته وای ام بخوي البته وخت کم ده مهرباني
خبر برت تکرار سیدا مذاکراتی چمون بخل کار کی لباد مرغ چار چمکاری ون کڑائیسو خز برت پڑا پخل جان او پخل خلق پخل ولست دیوتا نسلی مالکین واری سندی زمر ولس مش خلق زمر دو پالانو زموږ د روشن فکرانو هغه ډول چې باید خړی وای هغه ډول یو نه کړل سره متحد او منسجم نسول په دای د دې چې منسجم سی یو د بل شی او هلیو په بل څه خبرې وکړي او وطن ته راحت تر ورسید خو بیا هم ما هی وای هر وخت چې لو ګوره وو چې تازه دی راځي چې اوس سره متحد شو راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې او د وطن لپاره یو قوي نت ورک جوړ کړو د وطن په ټولو مسایلو کې دی وارث دی مالک په حیث ډیر واځي را مخته شو نه ډار شو خو ډار شو هغه اردو کې یو ډیر واځي متل دی چې څوک ډار شي هغه مړ شو جو ډر کې سم جو مر کې نو خو ډار شو بس هغه مقتل دی هغه موجل کېدل دي مرمر شو لا نور هغه خپل تاخد ته حکومت اورګ راوتلی یو هغه ته متحد پاتنه
ډیر مننه کوم ښاغلی اقبال خیبر زلما خروټ استاسو ورسته خبرې به هم واورو پروگرام په ختمې دوه خو استاسو ورسته پیغام مهمه دی کې را سره شریکه
بله ستاسو زه د خیبر ورور خبره په یو هله پوری درسته چې و بایتونه لار شو ولې دلته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده که موږ نو وستونو د وطن ته به څوک خدمت وکړي اول باید خپل ځان وژغورو چې کچیر ته سوله راغله چې موږ بیرته هیواد ته لاړ شو هغه کوم مسلک او کار مو چې دا غي ته ادامه ورکوم نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خور مو ویل چې هغه کسان چې نه دي تللي چې زموږ نمائندگی و کیا هم اگر کسان ندی چې موږ سره مشوره کړی دا زما هم دغه زړه کې د ګیله ور شو چې افغان خور ورته اشاره وکړه زما په زړه کې هم د یو ګیله ست دی چې هغه ځوانان چې موږ په ساده تو پلی دی اته موږ سره نه دی لیدلی موږ سره خبرې هم نه دی کړی او نه ور سره موږ کوماړي کلرو نو دی د دولت له خوا نه تاسو سوي دی په وې په خوشا باندې دی عمل سبا خبرې اترې کوي خو بیا هم ز خپل امید له لاس نه ورکوم او لمنده مې چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او یو دایمي اوربان ته ورسېږو له خیر
ډیره مننه کوم زلمه خروټي زینب افغان تاسو ورسته خبرې هم تر یوې د خلند کې کولای شي راته وایي مهرباني
زما پیغام زما خپل چې څو غوې ټول ته مې هم دغه خواسم دی او ټول ته زه دغه وایم يم چې موږ هم دی هم دی وطن بچان یو هچرته بم نه زو خپل وطن ته خدمت کوو ترڅو چې زمونږ په وجود کې یو کتر احساس کوي هچ ته هم د خپل خاورې اجازه نه ورکو چې زمونږ په خاورې باندې تجاوز وکي ان شاء الله په میړانه به دفاع کوو او زما هیله لري دولت هم بیا هم پورسي کې هم دغه ترڅو د خلکو ساتنه وکي ځکه چې مخ په مخ کې یاد کړه چې زه سالانه لرم زه نور څنګه لرم نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکړم، زه به څنګه وکړی شم چې ځان ساتنه وکړم. نو دې سره په څنګه کې زما د خپل خواونه ممدا هیله ده تر څو زمونږ د ساتنې لپاره لاس په کار شي او مونږ باید نور ونه وژني، او له دولت هم همدا غوښتنه ده تر څو زمونږ د محافظت لپاره یو څه وکړي.
ډیره مننه کوم محترم اقبال خیبر، د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر، اغلی زلما خروټی ځوان مدني فعال او د ټلویزیون ویاند، او زینب افغان مدني فعال. ډیره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم، ودان چې پروګرام مو تر پایه واورید. کولای شئ دغه پروګرام د ازادي راډیو د پروګرامونو په برخه کې بیا هم په تکرار سره واورئ. له تاسو مننه کوم. کرا کرا رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. زه صفی الله ستانکزی او زما تخنیکي همکار قادر جلالوف له تاسو اجازه غواړو. تر بیا ښې چاري.